آغاز میکنیم. قبل از این که به آغاز برنامه
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. کدرمن اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه دا افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت ویلی دی چې د اریانا افغان هوایی شرکت با د جون په شلمه چین ته خپل پروازونه بیرته پیل کی. د دغه وزارت یو مطبوعاتي ویان امام الدین احمدی پرون د شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هند او کویت ته هم د اریانا افغان هوایی شرکت د پروازونو د بیل کولو په اړه د هغو هیوادونو له مربوطه چارواکو سره خبرې روانې دي. د طالبانو یو هیئت د هرات او خواف د اورګاډي د پټلۍ پر باقی پاتې برخه باندې د کار د پیل کولو په غرض له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د پخواني حکومت د سولې او ملي پخلاتوب د عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هند ته د یوه 43 ورځني سفر په پای کې پرون د شنبه په ورځ کابل ته ستون شو. د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن پرون د شنبه په ورځ په یو بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه خبره کړې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په سیاسي چارو کې ټول خلکو ته د برخې نه ورکولو او د حکومتي چارواکو له نامنسجمو پالیسیو له امله خپل اندېښنه څرګنده کړې. نیکلسن په بروکسل کې د بحث لپاره د اروپای اتحاد په کوربتوب د افغانستان لپاره د دغه اتحاد د ځانګړو استازو د کانفرنس درابلل لامل خوښي وښودله. د نیکلسن په وینا په دغه کانفرنس کې د بشري حقوقو او اقتصاد یو شمېر بهرنیو او ماهرانو هم برخه اخیستې وه. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان د پخوانی پوځي مشر متقاعد جنرال پرویز مشرف کورنۍ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې د هغه روغتیایي وضعیت خراب شوی دی خو ساغستی شي او تر اوسه ورته وینټیلیټر یا د نفس اخستلو ماشین نه دی لګول شوی. مشرف چې له تیرو درې اونیو نه په روغتون کې بستري دی د بدن ځینې غړي له فعالیت نه لوېدلي دي او کورنۍ ویلي دي د رغېدو هیله نشته. خلک دې ورته دعاګانې کوي. جنرال پرویز مشرف د 1990 میلادي کال په لسیزو کې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د حکومت راچپه کولو وروسته قدرت ونیو، ماشاءالله اعلان کړه او به خپل ځان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره وټاکو. نوموړی د اوږدې مودې حکومت په پای کې جلا وطن شو. افغانستان او زمباوی پرون د شنبه په ورځ د ټی شل د کرکټ د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه وکړه. د نوبل د سولې د جایزې وړونکو ملال یوسفزئی د جمعې په ورځ د سویډن په پایتخت سټاکهولم کې په هغه مظاهره کې برخه واخیسته چې په افغانستان کې د جنکو د خونزو د تړلو په خلاف جوړه شوې وه. دا واشنگتن دی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن په سنگاپور کې د شانګرای په امنیتی فورم کې د خپل وینا په ترڅ کې د متحده ایالاتو آسیایي انډیوالانو سره د چین د تیری په مقابل کې د مرستې ژمنه وکړه. د یوکرین د جنگ لامل پر روسیې باندې د لویدیځو قدرتونو لخوا د لګول شو بندیزونو باوجود د روسیې او چین ترمنځ د هیلیت پل چې د امور د دریاب له پاسه تیریږي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. د مسکو ټایمز ورځپاڼې د ریپورت له مخې په دغه پله باندې هر ورځ 623 غټې مالبردارې لارۍ، 1478 سرویس موټرونه او 671 کوچنۍ موټرې هر ورځ سفر کولی شي. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د جمعې په ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د جوړولو کار به جاري ساتي. هغه دا ګواښ په داسې حال کې وکړ چې ویل کېږي شمالي کوریا د یوې اټومي ازموینې لپاره آمادګي نیسي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا یونیسیار وایي چې سږکال د هغو کډوالو د مړینې کچه لوړه شوې چې د لیبیا له ساحل نه په قشاقي توګه د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره لویدیځ اروپا ته د ځانونو د رسولو هڅه کوي. یونیسیار وایي چې په 1994 لمریز کال کې له 1 میلیون نه زیات خلک په دغه ابي لاره باندې لویدیځ اروپا ته واوښتل خو په 1400 لمریز کال کې شمېر 1,30,000 ته راولوېده. بی بی سی نیوز پرون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د روسیې چارواکو د یوکرین په ختیځو اشغالي سیمو کې پر محلي خلکو باندې د روسیې د پاسپورټونو په توضیح کولو پیل کړی. د ترکیه پولیسو شل تنه کوردی ژورنالیستان له ټیریزم سره د ارتباطاتو ساتلو په تور نیولی. د امریکا د فضایی پلټنو اداره یا ناسا وایي چې د مارس پرسیویرنس روور په نوم تحقیقاتي بیړۍ د مریخ له سطح نه د نمونې په توګه خاوره راپورته کړې ده. په نړیواله کچه د چارتراشو نرخ مخ پر لوړېدو دی. د این بی سی تلویزیون د رپورټ له مخې وروسته له هغې چې د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د جنوري د شپږمې ځانګړې کمیټې د خپل رپورټ یوه برخه خپره کړه، اوس دا پوښتنه مطرح شوې چې آیا د عدلي وزارت به ښاغلی ټرمپ او د هغه نږدې لوړپوړي مشاورین رسمن د جرم په ارتکاب تورن کړي او که نه. ښاغلی ټرمپ وایي چې دی د کیپیټل په ودانۍ باندې له حملې سره تړاو نه لري، خو د دغه کمیټې غړي وایي حمله کوونکو د ښاغلي ټرمپ په لمسونه باندې د کیپیټل په ودانۍ د دې لپاره حمله کړې وه چې د 2000 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه باطله کړي، په قدرت کې پاتې شي او د ښاغلي بایډن لاره ډب کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې ممکن چې د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د ایټالیې مرکزي ښار لا اکیولاتا د نړۍ د کاتولیک فرقې د مذهبي پیشوا 50 کلن پاپ فرانسیس سفر له خپل مقام نه استعفا ورکولو مقدمه یې. پخوانی پاپ بینیډیکټ هم په 1492 لمریز کال کې د استعفا ورکولو مخکې نوموړي ښار ته سفر کړی و. د واتیکان او ایټالیې مطبوعاتو د پاپ فرانسیس د راتلونکي ارادې په باب رپورټونه خپاره کړي دي. ویل کېږي چې نوموړی د استعفا ورکولو په سوچ کې. که څه هم چې په منځني ختیځ کې د ریګ یا شګو د توپانونو راتګ کومه نوې خبره نه ده، د نړیوال بانک د کاربوهانو د یو تازه رپورټ له مخې د شګو توپان د خپل تخریبي طاقت د زیاتېدو له امله هر کال له سعودي عربستان نه تر سوریې او له سوریې نه تر متحده عربي اماراتو او ایران پورې د منځني ختیځ د هیوادونو اقتصاد ته تاوان اړوي. زراعتي زیربناوو ته هم د تاوان کچه هر کال لوړېږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې سږ کال په اپریل کې له دمشق نه تر دوبۍ پورې د شګو د یو غټ توپان له راتګ نه وروسته اسمان یو ځل نارنجي رنګ شو. خلکو دا ګمان کاوه چې دا به د کم غټ عذاب علامه وي. نړیوال بانک وایي چې د شګو توپان هر کال د منځني ختیځ اقتصادي، زراعتي او روغتیايي زیربناوو ته 138 میلیارد ډالر تاوان اړای. او د بزنس انسایډر مجلې د رپورټ نمخه چین په امتحاني ډول د یو نوي ترانسپورټي الوتکې ماډل ازمایله چې هم په هوا کې او هم د اوبو په مخ کې لري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وای آریانا افغان هوایی شرکت د جون د میاشتې په شلمه چین ته بیرته الوتنې پیلوي. د آریانا شرکت وای د وی بوئنګ 1 الوتکې او 3 نورو الوتکو د اغستلو ادارې کارونه بشپړ شوي او زر به د الوتکې افغانستان ته راوړل شي. په موکړی د اکرام شینواری دی رپورت ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایان امام الدین احمدی وایي چې د آریانا افغان هوایی شرکت بهرنیو هیوادو ته د خپل الوتنو د پراخېدو په لړ کې ټاکل شوي چې د روانې میلادي میاشتې د جون په شلمه د کابل او چین ترمنځ خپلې الوتنې بیرته پیل کړي. امام الدین احمدی خبر اعلان ته ویلي چې د آریانا شرکت به د چین، روس، هندوستان او کویت ته هم په نږدې راتلونکي کې خپلې الوتنې له سره پیل کړي.
انشاءالله د رواني جون میاشتې په شلم تاریخ باندې به تمه ده چې چین هیواد ته لومړنی پرواز وشي او بیا به د جول یا تقسیم اوقات مطابق پروازونه کیږي. همدارنګ د آریانا افغان هوایي شرکت د کویت او هندوستان هیوادونو سره هم اړیکې ټینګې کړي دي او د دوی سره هم خبرې روانې دي. تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې دغه دوه هیوادونو ته هم موږ نورمال ډول پروازونه پیل شي.
اوس مال د آریانا افغان هوایي شرکت او د کامیار هوایي خصوصي شرکت د دننه په هیواد کې سو خارونو ته د لوټونو سربیره د کابل دوبی، کابل دوهې، کابل مسکو، کابل استنبول، کابل تهران، کابل ریاض او کابل اسلام آباد ته هر ورځ او یا په اونۍ کې څو ځلې الوتنی کوي. د رانا افغانوي شرکت وایان احمد بلال حکیمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې دا شرکت د یو ایربس 312 الوتکې تر څنګ درې بوئنګ 320 الوتکې لري. هغه ویل چې د رانا شرکت پریکړه کړې چې درې نوري مسافر وړونکي او یو کارګو الوتکه واخلي. ښاغلی حکیمی ویل چې په امریکا کې د یو بوئنګ 315 الوتکې د اخیستو ټولې چارې بشپړې شوې.
چې بوئنګ کمپاین کورونا یې نوښ سره خلاص شوی دی. قیمت ټول شان تیاره امریکا کې نو رسول کو لاس اورازه کې دوی ته راځي مخته تسلیمي کې پاتش و یو کارګو تیاره او دوی د مسافر تیاره اجدغه کورونا هم اداري کورونا ټول خلاص شوی دی. رسول کې پنځ شنبه فورس دغه مو دولت هغه اعلان وکړو چې هر څوک کولای شي مخته تیاره اماده کوي شي مخته غفر راوستوي. نو د قیمت سره چې دغه ان شاء الله تشلو رسول کو شلو
زموږ تر ازپورې ټول کورن اخلوص وی افغانستان ته ورسیږي. خاغلی حکیمی ویل چې د غزري لوټرو تخصو بهیر به ترې ویني مې میشتي پوري بشپړ شي. د 2020 میلادي کال د اگست د 15 د سیاسي بدلون د مخه تیر حکومت د یو شمېر یوادو سره د وی د لیزونو د تړون لاري د افغانستان توکي په کمه بیا صادرول چې د وی شرکتونو اوایل هم ورسره خشوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکي هندستان سره د افغانستان د وی شرکتونو د لوټرو بیرته پیلېدل د افغان سوداګرو په ګټه ګني. د دې خونی مرستیال خانجان له کوزیا وی چې افغانستان د پاکستان وروسته خپل زیات تولیدات د وی دالیس د پروګرام لري هندستان ته سوال. خغلی الکوزی امریکا غږ آشنا لري ته ویل چې په تیر نه هم شو کې د هندستان او افغانستان ترمنځ هیڅ تجارتي اړیکه نه ده شوې.
دا زمونږ په ګټه ده، زمونږ د اقتصاد په ګټه ده، نه تر هغه د اقتصاد په ګټه ده، بلکې زمونږ مسافرین او سوداګر په ډیر سہولت او آسان ټګر باندې ځي. ځکه د امارت اسلامي د راتګ سره هندستان ټولي ویزه ختمي کړې دي او حتی خانه ویزه خلکو لره لاغم ختمی شوې دي. نو ویزه به هم شروع شي، روابط به بیرته برقرار شي. دا یو ډیر ښه عمل دی، سکتور خصوصي تقديري او امیدوارم چې نه تنها داریانا د فارق کارو شي بلکې د سکتور خصوصي د ټول یارلینونو په شمول باندې خبروي.
چیرونه کابل ته د هندستان د پلاوی سفر پر مهال ته طالبان د حکومت د بارني چارو وزارت سرپرست د هندي پلاوی سره د کابل او نوې دلی ترمنځ د لوټونو د بیرته پیلې دوه په سره خبرې کړې. د اقتصادي چارو او کارپو شبیر بشیری وای چې په تیرو کلونو کې افغان هوایي شرکتونو د سیمې هیوادو په ځنګړي ډول هندستان، چین او ترکیه ته د افغان سوداګرو د مالونو د لیک د لپاره ښه زمینه برابره کړې وه. خغلی بشیری امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې کدا د تل پیل شي نو د کورنۍ تولیداتو په واده او د خلکو د اقتصاد په خېدو کې به مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د بشری حکومت د سار سازمان په افغانستان کې د طالبانو د لوري د بشری حکومت د سرغړونو لکبله اندېښنه خولي. د ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتي چې په طالبانو زیات فشار راوړي او باید په طالبانو د سفر محدودیتونه ولګول شي. بلې خوا د بخنی نړیوال سازمان د طالبانو غوښتي چې افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او نیول شوی همکاران باید زر تر زره خوشی شي.
د بشری حقوقو څار سازمان په افغانستان کې طالبان لخوا د بشری حقوقو پتیره د میرمنو او نجونو د حقوقو څخه پر جدي سرغړونو اندېښنه خودلی او له ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبان د سفر نور محدودیتونه ولګوي. د بشری حقوقو څار په سازمان کې د میرمنو د برخې مسؤله هیدربار وایي د طالبان د کرونو په خبرګون کې د نړیوال ټولنې غندنې بسنه نه کوي او ستدي وخت رسیدلی چې نړیوال د طالبان د غیر قانوني کرونو په خبرګون کې پر هغه فشار راوړي او بهر ته د هغه د مشانه په سفر بندیز ولګوي.
د جون په میاشت کې د طالبانو په څوار لسو مشرانو د سفر د بندیز معافیت پای ته رسیږي. د امنیت شورا څخه یوازې د معافیت پای ته رسول نه غواړو، بلکې هیله مو دا ده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د چارواکو او عبد الله اخونزاده په شمول په نور افرادو هم د بندیزونو اړتیا او ارزوي، ځکه دوی د نجونو پر مخ د منځنی ښوونځیو د تړلو مسؤل ګڼل کیږي. د دې ترڅنګ موږ د ملګرو ملتونو د سرمنشي څخه غوښتي چې افغانستان ته سفر وکړي، بشري حقونه او انساني وضعیت وڅېړي. دغه راز مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حضور په اکله د خپلواکې ارزمنې غوښتنه هم کړې ده.
په دې ورستیو کې نړیوال ټولنې په تیره متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاري او سازمان پر میرمنو د محدودیت لاګولو او په تیره د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده.
نړیوال ټولنه وضعیت له نږدې څاري. فکر کوم د اسلامي هیوادونو په ګډون ټول په واضح توګه د ټلویزیونونو په وایندویانو باندې د مخ پټولو او منځنیو ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ او ټولو کړنو پر ضد دي. موږ په متحده توګه ولاړ یو. هیله لرم چې دا متحد دریځونه د طالبانو مشرتابه قانع کړي ترڅو دا فرمانونه بیرته واخلي.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه غوښتي چې افغان یوټیوبر اجمل حقیقي او نیول شوي همکاران باید ژر تر ژره پریږدي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د دغو کسان نیول د بیان په ازادۍ څرګند برید او د نړیوال قانون خلاف بللي او ویلي دي چې طالبان باید سملاسي او له کوم قید او شرط پرته هغوی پریږدي. په اعلامیه کې راغلي دا قضیه یو ښکاره بیلګه ده چې طالبان د خپل سری نیولو او په زور د خلکو د خاموشه کولو لارې په افغانستان کې د ویرې فضا جوړوي.
دوی تیروتنې په خاطر باندې چې هغه خبره کړې و زندان ته لوېدلې ده، سره لدې چې په مخکې لدې نه چې زندان ته لاړ سي په وار وار سره معذرت وغوښته او خپلې اشتباه یې منلې و، خو بیا هم طالبانو زندان ته غورځولې ده او په زندان کې کوم ویډیو چې خپره کړې ده او معذرت غوښتنه یې کړې ده. په هغه باندې آثار او علائم د شکنجې هم لیدل کېږي چې له شکنجې وروسته یې دا اعترافات پرې اخیستي دي.
د طالبان د استخباراتو اداره وای افغان یوټیوبر اجمل حقیقي او د هغه ځینې همکاران اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور نیولي، خو تر دې وړاندې ګنشمه نور مدني فعالان او د ټولنیزو رسنیو کارونکي د لاملونو د څرګندونو پرته نیول شوي. د دې ډلې د عظیم عظیمي او عماد الدین دوران په نمونو دوه تنه تر اوسه په داسې حال کې زندانیان دي چې ویل کېږي کورنیو ته په حق له معلومات هم نه دي ورکړل شوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا لومړی ځانګړي استازي فراپندت وايي طالبان شریعت د خپل ګټو لپاره کاروي. نو موړي د امریکا د دوانو په خوانی ولس مشرانو جارج بوش او باراک اوباما سره د ډیپلوماټ په توګه کار کړه او ګنشمیر اسلامي هوادونو ته سفر کړه. هو وايي د طالبانو د شریعت نمونه بل کوم ځای کې نه درېدلې. میرمن فراپندت سره شیوناز نفیس مرکه کړي، تاسو ته دراوړو.
The assessment is that this is a punctuation.
De Talibano ne hamyash te wakmani de yawi waqfe padalda. Muk us da se Taliban minu che minidi. Dui muk ta khay che dui chuk wu aw dui muk ta khay che dui chuk di. Tule galat fahmiyane wi. Aw de Talibano pa ara da khabari che dui badal shiwi di na same sabat shwi. Dui haga chuk di che muk fikr kawo che dui di aw da da Afghanistan pa tarikh ke yawazra bugnawun ki shebada.
تاسو د متحده ایالاتونو د دوو ادارو ولس مشر بوش او ولس مشر اوباما په ادارو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، نو هغه وخت له افغان جګړې څخه ستمی وی. آیا دا هغه پایله ده چې د دوو ادارو غوښتل؟
Well, we all understand
what ټول په هیغو چې د پاسه شل کاله مخکې په متحده ایالاتو کې د القاعده په نوم د یوې طرحګرې ډلې لخوا په دریو بیلابیلو ځایونو کې برید وشو. دا چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته په افغانستان کې خوندې پټن ځای ورکړ شوی وو، په تیرو شلو کلونو کې د القاعده له منګولو څخه د دغه هیواد د خلاصون او د افغانستان په تاریخ کې د یو نوي دور د رامنځته کولو یو وحشتناکه هڅه پیل کړه. په هغه کې تاسو د قانون حاکمیت لیدلی شئ، چیرته چې تاسو د زده کړې هغه اړخونه لیدلی شئ چې مخکې نه وو، چیرته چې موږ د مدني ټولنې اداره لیدلی شو، چیرته چې موږ کولی شو د هغو خلکو په اړه فکر وکړو چې د تروریزم پرته، د افراطیت پرته ژوند وکړي، او د سیمې او نړۍ لپاره چې افغانستان یې برخه ده راتلونکی جوړ کړي.
نو تاسو څه فکر کوئ په تیرو شلو کالو کې څه غلط شوی؟ ځکه چې ډیر خلک او په ځانګړې توګه د افغانستان خلک د ټولو ستونزو چې مونږ نن په افغانستان کې ګورو متحده ایالاتونو په پالیسیانو اچوي.
خبرې وکړو، په یوې ځانګړې ډلې خو ملامت لا هم اچولی نه شو. مونږ د شلو کالو د پیښو یوه پیچلې او خورا ننګوونکې لړۍ لرو. حتمان چې زه دې حالت ګورم او بیا د هغو هیلو او تمو په اړه فکر کوم چې موږ یې فکر کوو، نو زه پوهیږم چې په خپل افغانان د دې حالت په لیدلو ډیر خفه دي. زما مطلب دا دی چې اوس مهال تر ټولو مهم شی په افغانستان کې امنیت او د خلکو خوندیتوب دی. موږ هلته یو ډیر خطرناک حالت کې یو، چیرې چې یو ترهګر سازمان یو ایدیالوژي په ټول هیواد ورتپي، او دا د دې تروریستي سازمان د حکومتي جوړښت لخوا پلی کیږي. خو هغه څه چې خورا خطرناک دی، هغه د طالبانو واک ته پر رسیدو په نوره نړۍ وګنونکي اغیزې هم دي.
تاسو په خپل کتاب کې تاسو د ټیروریزم سره د مبارزې لپاره د متحده ایالاتونو په چلند کې د بدلون لپاره استدلال کړی. هغه سدي چې په افغانستان کې په کار وو چې شوي وي، خو امریکا او متحدونه ونه کړلې شو.
My book speaks about the ideology of us versus them.
څنګه کتاب د امریکا په وړاندې د دوی د ایدیالوژي په اړه خبرې کوي. او زه د هغه تجربې په اړه خبرې کوم چې ما د ولسمشر بوش او اوباما په حکومتونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو سره د ښکېلتیا په برخه کې په د خدمت په ترڅ کې درلود. دا کتاب یوازې د افغانستان په اړه نه و، بلکې دا و چې موږ څنګه د ایدیالوژي سره مبارزه وکړو او د نرم ځواک یعنی میډیا او نورې غیر جنگی وسیلو د لارې مبارزه وکړو. زه د دفاعي چارو برخه نه یم، نو د پوځي حل په اړه څه ویلای نشم، خو زما دلیل دا دی چې موږ په تیرو شلو کلونو کې د کرکې او افراطیت په برخه کې واقعا سست شوي یو. موږ د ټولو ایدیالوژیو د ماتولو دپاره پیسې نه دي لګولي. موږ ځوانان د ترهګرو ډلو لخوا د ګمارلو څخه نه دي ساتلي، که هغه القاعده یا داعش یا طالبان یا کومه بله ډله ده. موږ نن ورځ یو ډیر بدل منظر ګورو چې دا ډالۍ د اسلام په نامه ایدیالوژیکي ځواکونه روزي.
طالبان د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته وایي چې د خدای مرسته ورسره وه. تاسو ډیر شی اسلامي هیوادونو ته سفر کړی، آیا تاسو په اسلامي نړۍ کې په کوم بل ځای کې دا ډول شریعت لیدلی دی؟
Every country in the world interprets Islamic law.
څنګه چې تاسو پوهیږئ، د نړۍ هر هیواد اسلامي شریعت تفصیل بدل ورکوي، او دا هغه مشکل دی چې موږ ورسره مخ یو. د طالبانو د شریعت په اړه د نړۍ علماو خپل نظرونه وړاندې کړي دي، خو د طالبانو لپاره دا معنی نه لري. که په الازهر کې یو عالم یا د نړۍ په کوم بل ځای کې یو عالم د دوی د شریعت په اړه یا د تفسیر ناسمه کارونې باندې خبرې کوي، نو طالبان یې پروا هم نه کوي. دوی حقایق د خپلو ګټو دپاره بدلوي. نو چې په واک راشي، نو تاسو ترې بیا څه تمه کولی شئ؟ طالبان چې څنګه دي او څه کوي، نو آیا تاسو د هغوی نه دا تمه کولی شئ چې دوی عزتمند او شریف خلک دي؟
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباشنان.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نړیوال روغتیا د اسمبلې یا WHA د مې د میاشتې د غونډې نه د مخه چې د نړیوال روغتیا د سازمان پریکړه کوونکې هیئت د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په کلکه د تایوان پلوي کوي چې د یو څارونکي په حیث اجازه ورکړل شي چې ګډون وکړي او حل غوښتونکو خبرو سره مهارت شریک کړي. تایوان په اکثر او تیرو 15 کالو کې د ملګرو ملتونو په ځینو هغو مسلکي ادارو کې په قوي توګه ګډون کړی دی چې په کې د دولت موقف ضرور نه دی، لیکن په دې تازه وخت کې په دغو فورمونو کې د دې بوختیا محدوده شوې ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په ولیکل شوې وینا کې څرګنده کړه چې اوسنی بې سابقه روغتیایي ګواښونه د بین المللي نږدې همکارۍ غوښتنه کوي. د ویلې د نړیوالې اسمبلې کلانۍ غونډه یو فرصت دی چې د کووید-19 وبا د جدي مرحلې پای ته د رسولو په لور همکاري راجلب کړي او د نړیوالې روغتیا او د نړیوالې روغتیا ډاډ ته پرمختګ ورکوي. تایوان ته بلنه ورکول به چې د څارونکو په حیث په WHA کې ګډون وکړي د WHO د ژمنې مثال ورکړي چې د نړیوالې روغتیا د جامع تماس او د ټولو د روغتیا لپاره ده. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې څرګنده کړه چې د نړیوالې روغتیا په ساحه کې او له دغې ساحې نه په اخوا هم د تایوان له مهارت او روشونو نه نړۍ ګټه اخیستلی شي. د څرګنده کړه چې WHO په 2018 کال کې د نړیوالې روغتیا په اوایمې اسمبلې کې د کلونو دود مات کړ چې دا د تایوان حیاتونو په بلنه کې ناکام شلو چې د څارونکو په حیث ګډون وکړي. دا داسې یوه ناکامي ده چې له هغه وخت نه را په دېخوا هر کال دوام لري. په داسې حال کې موږ د دغې وبا سره مبارزې ته دوام ورکوو. په داسې حال کې موږ د عامې روغتیا د نورو ګواښونو سره مخامخ یو. نتاق پرایس وویل د نړۍ د وتلي نړیوالې روغتیا له فورم نه د تایوان جلاتوب دا په خپله د روغتیا د جدي اندېښنې نمایندګي کوي. موږ په دې عقیده یو چې د تایوان د عامې روغتیا مهم مهارت د دغې تخنیکي او ټکنالوژیکي قابلیت د دې دیموکراتیک حکومتولۍ د کووید-19 او باوجود د دې غزیدنه او د دې قوي اقتصاد د توجه وړ منابع برابروي او ورکوي چې د WHA مشورو ته معلومات ورکوي. او موږ په دې عقیده وو چې د دلیل وړ توجه نشته ده چې د دې برخه اخیستنه رد شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې امریکا به په هغو بین المللي سازمانونو کې د تایوان د غړیتوب ملاتړ ته دوام ورکوي چې د دولت موقف ورته ضرور نه وي او د تایوان د معنا نه ډک ګډون په هغو سازمانونو کې تشویقوو چې د دې غړیتوب پکې ممکن نه دی. زموږ د یو چین پالیسۍ سره په موافقه چې د تایوان د روابطو په لایحې د امریکا چین په درو ګډو اعلامو او په شپږو ذمواریو سره یې لارښوونه شوې ده. درنو اورېدونکو دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
کدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.